دا مشال لړیو دا او دا وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال لړیو دا نه ساته خبرونه په پیل کې ز ګل آیاز او ویسا کمیری درته هر کله وای. نن دا 9 ورځ د 2000 میلادي کال د اپریل میاشتې 14مه نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده. په خبرونه کې بعد مشال لړیو خبرارانو سره خبري وکړو او د کرونا وایرس په اړه به تازه معلومات واوري. سندری او زنګړی رپورټونه هم د دې خبرونې برخه ده. خلومړی بعد د دې سات تازه خبرونه وو. دا خبرونو سرټکی د افغانستان د اصول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو له لوړپورو چارواکو سره استاذو سره خبرې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې په یو نخته کې دوه مشکوک وسلوال او یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د پیسو نړیوال صندوق وایي چې دوی به 25 غریب غړي هیوادونو ته په سمدستي توګه د کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې پورونه ورکوي. دا خبرونو تفصیل د افغانستان د اصول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو لال بړپورو استاذ سره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې شوې چې د امریکا د بارنو چارو وزارت د هغه تړون په پلي کولو کې وسنی دنګونی چې د امریکا او طالبانو لخوا لاسلیک شوې د خبري وکړي. په دوه کې دا خبره د اپریل په 14مه د واشنگټن لخوا له هغې وروسته اعلان شوې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو ابتدایي تبادله شوې. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاین ویل چې خلیزاد او د امریکا فوجي جرنال سکاټ میلر له ملا عبدالغنی برادر سره ملاقات وکړ. شاین ویل چې دواړو لورو د امریکا او طالبانو ترمنځ د فروری په 9مه د سولې تړون عملي کولو په اړه خبرې وکړې. د سره صلیب د نړیوال کمیټې په وینا طالبانو د اپریل په 12مه 40 افغان حکومتي بندیان خوشی کړل. تر دې مخکې افغان حکومت اصل بندیان طالب بندیان خوشی کړي ول. د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې په یو نخته کې دوه مشکوک وسلوال او یو امنیتي سرتیری وژل شوی. په سیمه کې د مشال اړیو خبريال د امنیتي چارواکو په حواله وای چې وژل شوی وسلوالو کې یو کمانډر امیر الله اوف ارمانی په نوم پیژندل شوی. په نخته کې یو امنیتي سرتیری نیک عادل شهزاد هم وژل شوی. د پاکستان فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR د دې نخته په اړه څه نه دی ویلي. تر دې دوه ورځې مخکې په میرلي کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نخته کې وو وسلوال وژل شوی ول. په هغه برید کې دوه امنیتي اهلکار هم وژل شوی وو. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي چې دوی به 25 غریب غړو هیوادونو ته په سمدستي توګه د کورونا وایرس مخنیوي لړ کې پورونه ورکوي چې د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزه وکړي. د نړیوال ادارې مشره کریستینا جورجیوا ویل چې د پیسو نړیوال صندوق اگزیکټیو بورډ د اپریل په 14مه د هیوادونو لومړنۍ ډلې ته د مالی مرستو ورکولو منظوري ورکړه. په دې کې افغانستان، تاجکستان، یمن، افریقا او ایشیایي هیوادونه شامل دي. د پیسو نړیوال صندوق خپل سرچینې یا وسایلو کچا 1.9 ارب ډالرو ته لوړوي سو د کرونا وایرس مخنیوي لړ کې له غریب هیوادونو سره مرستې وکړي. د کرونا وایرس په اړه شمیرې ساتونکي جان هاپکنز پهنتون تر مخه د اپریل تر 14مې پورې په ټول نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیره 9 لک زیاته شوې او ترې د وژل شو شمیره 1,09,000 ته لوړه شوې ده. د ایران د روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا وایرس له وجې د 111 کسانو د مړینې خبر ورکړی چې دې سره د مړو شمیره 15,515 ته ورسیده. د دې وزارت وایند کې انور جهانپور د اپریل په 14مه ویل چې په هیواد کې د کرونا وایرس ناروغانو شمیره 83,000 ته رسیدلې ده چې 1,618 نوي مثبتې پیښې رامنځته شوې دي. جهانپور ویل چې په کرونا وایرس اخته شو 3,879 ناروغانو حالت نازک دی. دوی زیاتره ایرانیان او نړیوال کارپوهان فکر کوي چې د ایران حکومت چې د کرونا وایرس مخنیوي په وړاندې هڅې کمزوري وي په قصدن د ناروغانو شمیره لږه ښایي. او د روسیې ولسمشر وایي د کرونا وایرس له کبله حالات په بدتر کېدو دي. ولادیمیر پوتین ویل چې روسیه ښایي د دې بحران په وړاندې مبارزې لپاره د دفاع وزارت له وسایلو کار واخلي. ولسمشر ولادیمیر پوتین دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې بیړني حالاتو ټاسک فورس په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیره له 2,500 زیاته وښوده. دا تر دې مهال د مشال اړوي خبرونه.
سلام پختونخوا. د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
د مشال ریډیو کډمن اردوونکو ساسو کوربا ګل ایازین تاسې سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو رمجمانه کړی و چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو څو رپورټونه لرو، ځانګړي رپورټونه دي او هغه د کرونا وایرس په اړه باندې دي. او خپل خبرارانو سره به هم خبرې کوو چې په پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه تازه حالات څه دي هلته، او د دې شمیره کمزې ته رسیدلې ده، او د حکومتي هلو ځلو باندې به هم خبر شي. خو لومړی به په اسلام آباد کې خپل خبریال طاهر خان صاحب ته ورزو چې په د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو لوړ پورو استازو سره کتلې دي. دا کتنه په داسې حال کې شوي چې دوی د هغه تړون چې د فروری په 9 د طالبانو او د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و د عملي کولو په بشپړه توګه عملي کولو په اړه خبرې کړي. په دې کې تاسو دا هم وایم چې دا کتنه شوې ده په داسې حال کې چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا طالبانو د اپریل په 12 شل افغان حکومتي بندیان خوشي کړل، او تر دې مخکې افغان حکومت سل طالب بندیان خوشي کړي ول. را سره طاهر خان صاحب د ټلیفون په کرخه. طاهر خان صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی ویم او سار مو په خیر.
ډیره مهرباني، شکریہ تاسو.
طاهر خان صاحب، کله زمنګ درنو ورنکو ته وای چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو لوړپورو استاد سره کتنه کړې ده، په دې اړه تاسو سره معلومات دي؟
معلومات خو په خپل ډیر اختصار سره مختصر، طالبانو په قطر کې سیاسي بیان سویل شاهین چې خبر کړی دي، نو غونډه شوې ده 13 د زلمی خلیلزاد او دغه رنګ د طالبانو د چې کمل ته مذاکرات کار دي، داغي به یو افلاوی یو وخت ترمنځ چې داغي مشر دي د طالبانو دفتر چې کوم مشر دی د سیاسي په کتر کې ملا برادر کړی ده. او په دې غونډه کې د طالبانو ویان دا خبر هم کی چې په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو د فوج چې کوم کمانډان دی جنرال سکاٹ میلر هم موجود، او دا غونډه د قطر د خارجه وزیر داغه هغه قربو داغه لخوا شوې ده. او نور زیات تفصیلات نه دي ورکړل شوي، البته فقط دومره ویلي شوي دي چې کومه معاهده شوې وه د طالبانو د امریکا ترمنځ د فروری په 9 نو داغه د عملي کولو او تطبیق داغه په اړه باندې خبرې شوې دي، ځکه چې طالبان هم دا وکړي چې داغه نه دا خلاف ورزی کیږي، سرکړونه کیږي. امریکا هم وایي چې طالبانو په تشدد کې کمی نه دی راوستي، خپل حمله جاری ساتلي دي. نو طالبانو او امریکا یو رابطه یو چینل جوړ کړی دی، کوآرډینیشن چینل ورته دی وایي، چې دغه چینل چې دی د هغوی دغه رنګ غونډه کیږي، او دا تقریبا یو هفته نه په کم وخت کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبري شوې دي. په قطر کې د 13 په ورځ هم د امریکا چکن کمانډان مخکې ذکر وکړو جنرال سکاٹ میلر داغه او د طالبانو ترمنځ خبري شوې وي، او چې کوم شکایت دواړو غواړو، نو دا د دغه معاهده د عملي کولو باندې کې کوم مشکلات دي داغه باندې بنیادی د دې مقصد د دې 13 د غونډې.
طاهر خان صاحب، که موږ دې کتنې ته وګورو، نو د دې کتنې نه مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشي کولو په اړه مانی اختلافات وو، خو هغه اختلافات پر ورو ختمېدو دي. نو یو تاسو ته ښکاري داسې چې اوس لاره ورو هواریږي د دې تړون د عملي کولو په لور؟
دا سې ډېر احتمال شته چې کوم مشکلات دي. که د قیدیانو خبره وکړو، نو افغان حکومت 13 په خپل باندې اعلان وکړ چې دوی تر اوسه پورې په 300 ورځو کې 300 د طالبانو قیدیان د باګرام نه خوشي کړي دي، او د افغانستان چې کوم د ملي سلامتیا د مشیر دفتر دی د هغې چې کوم ترجمان دی ویان جاوید فیصل دا خبره وکړه 13 په خپل ټویټر باندې چې دوی به په راتلونکو ورځو کې 1500 د طالبانو قیدیان خوشي کړي. طالبانو هم 40 کسان خوشي کړي دي، سره له دې چې هغه ډېر زیات شمېر نه دی، ځکه چې کومه معاهده شوې وه په هغې کې 15,000 د طالبانو د قیدیانو، او طالبانو لخوا به زر چې کوم طالبان دعوه کوي چې هغه د حکومت خلک دي، هغه خوشکی خو بهرال پروسا روانه شوی دا سره لدی چې طالبان د دغه خوشکی خوشی شوی دغه خلاصون د دې پروسې سره تر اوسه پورې هغه اتفاق نه لري، ځکه طالبان خپل دا دعوه کوي چې کومه معاهده شوی ده د هغه په بنیاد د دې کسان 15000 خوشی شي، لیکن سره د دې طالبان د دې دعوی د دې خبر او دغه بیا هم دا پروسه چې نو شروع شوی نو بین الافغانی مذاکرات ملتوی شوی او اوس دا پروسه لکه څنګه چې تاسو وویل پروسه شروع شوه کې بیان خوشی کیږي او څنګه چې افغان حکومت وایي چې دیو 1500 خوشی کوي، نو ډیر زیات امیدونه او هیله پیدا شوی دي چې دا پروسه کې کوم مشکل پیدا شوی کی دي، چې هغه مشکل د دې کې دیانو د خوشی کولو د پروسس راغه مشکل رورو هغه لري شي، خو تر اوسه پورې د بین الافغانی مذاکرات لپاره نیټا نه ده ټاکل شوی، البته افغان حکومت د وړاندې نه یو شخصیزه پلاوی او وخت هغه د خبرو لپاره اعلان کړی دی، او وکړي شي چې آیا طالبان په خپل موقف کې څه بدلون راولي او دغه بین الافغانی مذاکرات ته لار سمیږي، او آیا یا دوی په خپل د 15000 کې دیانو د شرط د بین الافغانی مذاکرات نه وړاندې د خوشی کېدو هغه او مغرنګ برقرار ساتي یا پکې نرمي راولي.
دغه خبره طاهر خان صاحب څنګه تاسو ویلي چې افغان حکومت خو یو شکسي زپلاوی جوړ کړی دی او بین الافغانی خبرو لپاره نیټه هم نه د ټاکل شوی او طالبان هم په دې معنی په خپل دریس کې د بدلون پر راوستو، تاسو په نظر په تاسو په فکر معنی دواړه خواوی افغان حکومت او طالبان اوس داسې نه ښکاري چې په خپل دریزونو کې لږه نرمي راوستې ده، او اوس هغه تاسو دې خبره ته اشاره وکړه چې پروسه اوس روانه شوې ده.
زما خیال چې طالبان له سوچ په کار وي، ځکه چې افغان حکومت تدیان خوشی کړل درې سوه یو شپېته او اعلان یې دا وکړ پرون رسمي چې دوی به 1500 کېدیان طالبان خوشی کوي. زما خیال د طالبانو لخوا به د خلکو ډېر امید وي چې دوی په خپل دریس کې فرق راول. ګوره کله چې افغان حکومت یو شکسیزه پلاوی اعلان کړ، طالبان هغه وخت کې اعتراض وکړ چې دا استادیتوب د ټولو غاړو نه لري، لیکن وروسته بیا د اعلان چې ډاکټر عبدالله اول مخالفت کړی و تر څه حده هغه خپل مخالفت واپس واخیست، د هغې وفد د مذاکراتي ټیم د حکومت د هغې ملاتړ وکړو حمایت وکړو، بیا نور چې کوم هلته سیاسي مخالفین دي لکه د حزب اسلامي دخوا بیان راغی حکمتیار هغې دې حمایت وکړو، بیا دغه رنګې نور چې کوم سیاسي ډلې دي لکه محمد محقق دی د حزب وحدت چې کوم مشر دی هغه مخالفت واپس واخ، نو لهذا په افغانستان ته دا ښکاري چې د دغه وفد او پلاوی لپاره یو سپورټ یو حمایت موجود دی. یو دویم دا چې د ټول نړۍ له خوا سره د پاکستان د رسمي د دغه پلاوی حمایت شو، نو اوس طالبانو هغه دریس کې تر اوسه پورې خو بدلون نه دی راغلی. ما سو واري د طالبانو ترجمان نه تپوس وکړ، هغه وی چې دی به ګوري چې هغه مخالفتونه چې کوم یا نمائندګي خبره چې دی کړې به ټول دنه ورته شوی، هغه خوښ کې دي چې هغه دریس او موقف د دی هغه مر کوي پاتې نشي، ځکه چې هغه کې د اکثر دلو حمایت دغه استادیتوب او نمائندګي شته. نو بهر افغان حکومت هغه اولاندې بچ امریکا هم ګیله کړې و، طالبان هم ګیله کوله، هغه ګیله اوس ختم ده، نو دا طالبانو امتحان دی، ځکه چې بین الافغانی مذاکرات څومره زر شروع شي دا د افغانستان د جګړې په ختمولو کې بردي او زیات مهم رول وي، د افغانستان سیاسي مستقبل خبره ده. طالبانو له به هم سوچ په کار وي که افغان حکومت یو څه ګامونه اخلي، نو دوی دې ولې هغه رنګ ګامونه وا نخلي چې کوم نه شکونه پیدا شوي وو، دا یو ناامیدي پیدا شوی وه دا د منځه لاړه شي.
طاهر خان صاحب یو اخري پوښتنه، څومره خوشبینه چې تاسو ګورئ چې دا پروسه به مخته لاړ شي، ځکه چې دا اوس په موږ ګورو په دې هفته کې مثبت پرمختګونه شوي دي.
سورې جی د افغانستان سلاک دا سوچ څوک لري چې دا به ډېر زر ډېر په اسان حل شي، نو دا یو ډېر مشکل کار دی. تاسو ګورئ چې کله معاهده وشو دا غینا فوري پس به مشکلات پیدا شول. طالبان څه ډېر بیانونه به تاسو د نظر نه تیر شوي دي، مام لیدلې دي چې طالبان اوس هم د خپل اسلامي امارات خبره کوي، ډېر د دې په ویب سایټونو باندې خبره رااله د امارات، دغه هم یو تشویش پیدا کی سره د دې چې طالبانو بار بار دا خبره کړې ده چې دوی به ټول شموله حکومت لکه دې دغه څوار طالب مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی واک نه غواړي دی ټول واک باندې قبضه نه کول غواړي لیکن دا خو به هغه وخت ثابتېږي چې اول خو بین الافغانی مذاکرات شروع شي بیا د بین الافغانی مذاکراتو کې د طالبانو موقف مخې ته راشي چې آیا دی ټول شموله حکومت یو داسې حکومت چې په هغه کې هر غاړه شریک وي هغه ته دی راضي دي نه دی راضي دي د افغانستان د څلوېښت کالو جګړه بیا د تیرو شلو کالو امریکا او ناټو سره جګړه نیټو سره جګړه آیا د دې ختمولو کې دی جدي دي سنجیده دي دی غواړي چې افغانستان دغه جګړه ختمه شي دا ټول شیان به وخت سره تو لیکن د خبرو کو مختصر جواب ویم د افغانستان مسله اوس هم ډېره زیاته مشکل ده ډېره پیچیده ده دا لوی زړه غواړي دا زغم غواړي دا د خلکو کړاوونه مشکلات په پام کې نیول غواړي چې دغه سوچ او فکر وي نو بیا ستاسو د خبرو جواب دا چې ډېر احتمال به وي چې د افغانستان په دې معاملاتو کې د سولې پروسه مخکې لاړ شي پیشرفت وشي لیکن دې کې به نرمي په خپل زوړ موقف کې دواړه غاړې امریکا بیا طالب بیا افغان حکومت دوی که دغه رنګې لږ نرمي وکړي
اسلام آباد مشال ریڈیو خبریال طاہر خان صاحب چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زمي خلیزات په قطر کې د طالبانو لړپور او استاذ سره د کتنی په اړه یې را سره تفصیلات شریکول مشال ریڈیو سره اوسئ
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې پا مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا فیس بک ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے لوستے او لیدلے شئی
مشال ریڈیو تاسې غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده او ځانګړي خبرونه دوام لري تاسو لپاره په دې خبرونه کې رپورټونه هم لرو خصوصا اسلام آباد ته یو ځل بیا او د مشال ریډیو همکار احمد الله سره ټلیفون په کرخه دی ته تاسو وکړو چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره اوس تر رسیدلې ده او سهلې ځلې روان دي. احمد الله سلام شه او سار مو په خیر احمد الله لگ راسر تازہ شمیری تاسی شریکی کئی چی پا پاکستان کے دا کرونا وائرس دا ناروغان و شمیرا سمرو تھا رسی دلی دا
ګلیاز په پاکستان کې چې کوم د کرونا وایرس نه د متاثره کسانو شمیره ده د کې هر ورځ اضافه روانه ده او تر نن سهار چې کوم معلومات جاری کړل شوی دي نو دا غیر تر مخه دا شمیره د 15,000 نه اوړېدلې ده په پاکستان کې. په دې کې تر ټولو زیات متاثره کسان چې کوم دي هغه په پنجاب صوبه کې دي چې په هلته شمیره د 2800 نه اوړېدلې ده 2800 او 25 کسان ویل کېږي چې هغه ته متاثره شوی دي. دا شان په سند کې چې کوم دي هغه 4500 نه شمیره اوړېدلې ده. خیبر پختونخوا په دریم نمبر دا چې هغه تشمیره د متاثره کسان هغه د 800 نه اوړېدلې ده. بیا ورپسې بلوچستان دی چې 201 کسانو او په گلګت بلتستان کې هم د 200 نه د متاثره کسانو شمیره اوړېدلې ده. اسلام آباد چې کوم دی په هغه کې 101 کسان او په پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چې کوم دی په هغه کې 300 کسان چې کوم دي د کرونا وایرس نه متاثره شوي دي. دا خو هغه کسان دي چې متاثره شوي دي خو موږ شمیره چې کومه د هغه کې هم هر ورځ اضافه روانه ده او په پاکستان کې شپږ نوي کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي د وایرس له وجې چې پکې تر ټولو زیات شمیره په خیبر پختونخوا کې دا چې 15 کسان دي. دا بیا ورپسې سند صوبه ده چې 1 دی پنجاب کې 40 دي گلگت بلتستان چکم دے پاگی کی دری پا بلوچستان کی دوا او پا اسلام آباد کی دا دی وائرس لوج یو کس مل شوئے دے پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چې کوم دی پاغي کې تر اوسه مړې نه دي شوې دی وایرس له وجې. نو دا خو مجموعي شمیره ده چې د متاثره کسانو او د مړ شوو کسانو خو بلخوا صحت یاب شوي چې کوم کسان دي دا غي شمیره کې هم ورځ پر ورځ اضافه روانه ده او د زرو ناغه هم اوریدلې ده. یوازې په پنجاب کې د 300 پورې کسان چې کوم دي هغه د دی وایرس نه واپس ښه شوي دي.
احمد الله څنګه تاسو دا شمیري ویلي چې د کې اضافه روانه ده د حکومت لخوا کوم اقدامات روان دي په وفاقي کچه او په صوبایي کچه باندې؟
ګولایز حکومت چې کوم دی هغه وزیران هر ورځ خبری غونډې کوي لکه حکومت مختلف قسمه پروګرامونه شروع کړي دي. زه به د ټولو تفصیل لږ لږ شانتي ویم. لکه احساس پروګرام دی خلکو سره چې کوم متاثر شوي خلک دي ځکه چې کاروبارونه ودرېدلي دي لاکډاون د وجې نه. نو هغه سره غریبو خلکو سره مرستو لپاره 12,000 روپۍ د تیر زیارت د ورځې نه دغه پروګرام شروع دی. ولس لکه نه زیات ثانیه نشتر کوم چې د احساس پروګرام مشر د هغه په وینا چې ولس لکه نه زیات کورونو ته دا پیسې ورکړل شوي دي او باقي پاتې لاک ڈاؤن خبر چکم دا نو پرون د قانونی رابطہ کمیٹی غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وشوله. پاگی کې د لاک ڈاؤن چکم په پاکستان کې نن د 14 تاریخ پورې ځکه چې دا فیصله کول چې آیا دا وغځول شي کنه د دې کې د نربیرا وستل شي ختم د کړل شي. نو په دې حواله سره د عمران خان په مشرۍ کې دغه غونډه وشوله. نو پاگی کې سن حکومت چکم دی هغه دا خواست کړي چې لکه موږ سره د مشاورت نه په غیر دی فیصله نه کولای کیږي. سن حکومت غواړي چې د لاک ڈاؤن دوه اونۍ نورې چکم دی دا وغځول شي. نو وزیر اعظم دا خبر وکړل چې بالکل نن چکم دی نن به دوباره د قومي رابطې کمیټه غونډه کیږي او پاغه کې به فیصله کوي چې لاک ډاون څه طریقې سره لکه مخکې بوزو واپس دی کې نرمي راولو. نو په دې حواله سره اسد عمر چې کوم دی منصوبه بندي وفاقي وزیر هغه بیا پرون ماخام د ډاکټر ظفر مرزا سره یو ځای خبري غونډه ته ویل چې د نېشنل کمانډ سیستم نن به یو غونډه کیږي. پاغه کې به مختلف تجویزونه چې کوم دی پاغه کې چې کوم دا کورونه جوړول شو دغه سېکټر د لپاره نرمي خبره چې کوم دا په دې مختلف تجاویز به غور کیږي او دا غي نو وروسته د وزیر اعظم په مشرۍ کې به نن غرمي یو وار بیا د قومي رابطه کمیټه غونډه کیږي او په هغه کې به مکمل فیصله کول کیږي چې آیا څه کول دي لاک ډاون په حواله سره. د دې علاوه ډاکټر ظفر مرزا چې کوم هغه په خبری غونډه کې موجود د هغه وینا وا چې په ملک کې کوم دا د کورونا وایرس کې سونه چې کوم دي. نو په لکه څنګه چې موږ اوریدونکو ته معلوم دي چې د ایران او د عمره نه او دغه شان تبلیغیان چې کوم د هغه راتلو د وجه نه په پاکستان ته دا کې سونه راغلی د چړومبې کیس چې کوم راغلی نو هغه د ایران نه ظاهر راغلی او د هوایی لارې نو هغه په پاکستان کې په 8 فروری باندې ډومبه کیس چې کوم هغه مخه تراغله. نو د نوموړي په وینا چې اوله کې زیاتره کیسونه د بهر نه راغلي خو بیا ډاکټر ظفر مرزا پرون ویل چې 52% د ملک د نن یعنی خلک چې راغلي دا غینه چې نور خلکو ته کم کیسونه لګيږي. نو دا غي شمیره 52% تر رسیدلې ده. دغه شانته د نوموړي په وینا چې دا وخت ملک ویش لباټیان چې کینی دي هغه ټیسټ کوي او پراتین کې وخت کې به په دې کې و نور لباټیان اضافه کوي. یعنی دا شمیره به موږ څلور دیش تر رسو او په اوله چې موږ یو 200 ټیسټونه کول نو موږ وس هر ورځ چې کوم دی د 3000 نه زیات ټیسټونه کوو او دا حکمت عمل چې کوم د میاشت تر اخیری به شل نه تر 15000 روپو ته 15000 ته ورسول شي. نو دا شان به ملک ورس کې شل نه تر 15000 پور چې کوم دی هغه ټیسټونه کیږي. د ټیسټ کیټونو حواله سره ډاکټر ظفر مرزا ویل چې ان ډی ایم ای چیرمن چې کوم دی پرونه د قومي سلامتي قومي رابطه کمیټه غونډه ته ویل چې دا وخت پورې موږ سره شپږ لکه ټیسټ کیټونه چې کوم دی هغه موجود دي او د دې میاشت تر اخیره ته چې کوم دی یعنی دا چې کوم دی دا به 1,000,000 ته ورسول شي. نو په ملک کې د دې ټیسټ کیټونو چې کوم دی نو دا هم کمې نشته. نو دا د حکومت ګامونه دي چې هغه پورته کړی دي د کورونا وایرس متاثرینو نه او چې کوم عام خلک چې متاثر شوي دا هغه حواله سره.
احمد الله ډیر زیاته مننه د تفصیلاتو نه او د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي. خوشاله اوسې درنودونکو. له اسلام آباد د مشال اړیو همکار احمد الله چې په پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه را سره تازه تفصیلات شریکو چې تر مخه یې په پاکستان کې د کرونا وایرس له وجې د ناروغانو شمیره 15,200 زیاته شوې ده او د دې ناروغي له وجې تر اوسه پورې شپږ نوي کسان مړه شوي هم دي. د دې ترڅنګ د پاکستان وفاقي کابینې غونډه بنن کیږي چې پکې به د کرونا وایرس په اړه د حالاتو جاج اخستل کیږي. په دې اړه را سره تازه تفصیلات راځي درنودونکو تاسو سره به شریکو او تاسو دام کولی شئ چې د مشال رادیو په ویب پاڼه باندې او په فیسبوک باندې هم تا تازه رپورټونه کتل شي لوستل شي او اوریدل هم شي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
قدر مرودونکو، تاسو دا پیغام واورئ او څنګه پامیر ساحل په دې پیغام کې هم ویل چې احتیاط له دې ناروغۍ تاسو ژغورلی شي. تاسو لپاره په سلام پښتونخوا خبرونه کې سلور رپورټونه هم لرو، دا رپورټونه واورو او بیا به زینو ملګرو خبرانو سره خبرې هم وکړو. د قبایلي سمو استازو د پاکستان حکومت په کار افغان خودلې چې لمخې د قبایلو لپاره جرا کړل شوې پیسې کمی او امنیت ته ورکړل شوې دي. د پاکستان پلانینګ کمیشن ویلي چې دوی له بیلابیلو برخو پیسې پرې کړې او د امنیتي ادارو لپاره جلا کړې دي. څلونکو وای دا کار به روستو پاتې قبایلی سیمې او غریب خلک نور ورپسې وزپی. په دې اړه د بشیر غختار راپور ورو.
د پاکستان حکومت د امنیت لپاره خپل بجټ زیات کړی دی او د دې لپاره یې له بیلابیلو څنګه پیسې کمې کړې دي. ډان ورسپانه لیکلی چې د تحریک انصاف حکومت 350 ارب روپۍ د امنیت لپاره ورزیت کړي چې پکې له قبایلو د بیکورشو خلکو د پرمختیایي کارونو د فند څخه را شکول شوې پیسې هم شامل دي. پارلمان د جون په میاشت کې دا بجټ منظور کړی و. په دې بجټ کې د قبایلي سیمو د پرمختګ او له پوځي عملیاتو بیکورشو خلکو د بحالې لپاره 2.5 ارب روپۍ اعلان شوې وې. خو د ډانو رسپانې تر مخه د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان پلانینګ کمیشن له دې پیسو څخه 15.5 ارب روپۍ کمې او هغه د امنیت ساتلو لپاره په جلا شوي فند ورګړې کړې. په دې توګه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کورشو خلکو سره د مرستې او د هغوی د بحالۍ لپاره د سهولتونو برابرولو فند 10 ارب روپۍ پاتې شو. په تیرې فروری میاشت کې د جنوبي وزیرستان خلکو د یو مسجد په نامه په ټانک او د شمالي وزیرستان خلکو په پېښور کې مظاهرې وکړې. د دوی دا درنې لیوي میاشتې زیاتې اوچلېدلې. دوی غوښتنه کوله چې حکومت دې ورته د ورانو شوو کورنو او دوکانونو د مازی د ورکړې ترڅنګ په قبایلو کې پرمختیایي کارونه وکړي. د یو مسجد درنې یو منتظم حیات پرېغل له قبایلو د پیسو په پرېکولو او امنیت لپاره د فند په زیاتولو خوشاله نه دی. هغه د اپریل په 13 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د بیکورشو قبایلو د بحالۍ لپاره پیسې کمې نه بلکې زیاتې کړي. نوموړي زیاته کړه حکومت هر پوره وران شوي کور ته 4 لکه او لږ وران شوي کور ته 1,60,000 روپۍ ورکوي چې نن سبا پرې هیڅ کار نه کیږي.
دا موجوده چې کوم پیسې دوی د سکیورټی په نام باندې زموږ د فاټې د بجټ نه د فاټې د دغه نه کټ کړلې، دا ډېر غټ ظلم دی. په فاټا کې قبایل تروسه پورا په پرلتونو ناستي، ځای په ځای لکه پرلتونه کوي، که د شمالي وزیرستان دی، که هغه د باډې د خیبر ایجنسی دی، هغه که د باجوړ خلک دي، هغه که د وزیرستان سویلي وزیرستان خلک دي، هغه که د اف ار د بیټانو علاقې والا خلک دي، په وانه کې وزیر ناستي، دا ټول خلک ناستي پرلتونه کوي او خپل تباہی بربادي چکم نقصانات یا ازاله غواړي. نو او ریاست وروچت شي هغه چکم حقوق ته هغه چ د پاره چکم مختص پیسې دي عام زینه کټ کی. نو لکه دلته د ریاست چکم سیریس نسته په دې مت کې هغه شو کیږي چې ریاست ته د خلک هیڅ کا شکل او صورت کې هم قابل قبول نه دي او په هیڅ صورت هم ریاست په دې اړه باندې لکه سیریس نه دي چې د خلکو ستونزې مسلې مسائل حل کړي او دا خلک بیرته واپس آباد کړي.
د پاکستان پوز په قبایلي سیمو کې په 2009 کال کې راه نجات او په 2014 کال کې ضربه عذب عملیات وکړل. د دې عملیاتو او جګړو د لاسه په لکونو خلک د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو او افغانستان ته کډه شول. په دوی کې ډېرې کورنۍ اوس خپلو سیمو ته واپس شوي، خو د بنو په بکهخیلو او د افغانستان په خوست او پکتیکا کې لا هم په زرګونو وزیرستانیان د کډوالۍ عمر تېروي. ډان ورځپاڼې د پاکستان پلاننګ کمیشن په حواله ویلي چې د امنیت لپاره یې پیسې د کابینې تر منظوري وروسته زیاتې کړې دي. د کمیشن په دې اړه پر خپل ویبسایټ وضاحت نه دی کړی. نه کم حکومتي چارواکي او نه هم په پارلمان کې د حکمران تحریک انصاف کوم استازی په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو ته حاضر شو. خبریال جمشید باغوان وایي له قبایلو څخه د پیسو کمولو او هغه امنیت ته ورکولو تر شا د حکومت منطق دا دی چې اوس ډېر خلک بې کوره نه دي او په قبایلي سیمو کې ډېر پرمختیایي کارونه د پوځي ادارو لخوا ترسره کیږي.
یو خدای چې آی ڈی پیز ډېر کم پاتې دي، بل دا چې اوس کمې آی ڈی پیز دا چې کم ریکنسټرکشن دی یا ٹرائبل کې څه کار کوي دا اوس زموږ د خیبر پختونخوا حکومت کوي او ایم پی ایگان چونکہ راغن واغی اس خپل فنڈز غواړي فوجان ته پیسو زیات ورکول او دام دغه کې دي شي چې ډیر کارونه غي کوي داغي هغه چې کوم انجینیرینګ وینګ دی بل درې چې د کله کله ګډ بډ مشین دا عام خلک چې کوم دي عام ټیکدار دلته کار کول نه یریږي او داغه کاست هم زیاتی هغه پیسې ډیر زیاتی غواړي د دې انجینیرینګ کور والا په نسبت باندې دي باندې پیسې هم کمې لګي.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې لقبایلو پیسې کمایي او امنیتي ادارو ته ورکي چې پوځي او ملکی چارواکو په بیا بیا ویلي د اغیزمنو پوځي عملیاتو په کولو سره د ترهګرو ملا ماته کړې او امنیتي راوسته دي.
بشیر گاه خوش تاسو رپورٹ وړاندې کوو. د پاکستان او وزیراعظم عمران خان له نړیوالې ټولنې او مالی ادارو غوښتنه کړې چې د کرونا وایرس له وجې متاثر شوو هیوادونو سره د دې مالی مرستې وکړي. بلخوا اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان اقتصاد له وړاندې نه مشکلاتو سره مخامخ دی چې دې وایرس نور هم ستونزمن کړی دی. په دې اړه نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د کورونا وایرس د مخنیوي په حالو ځلو بوخت ده، یو شمیر هیوادونو د دې وایرس له وجې د ممکنه مالي زیان د اثراتو کمولو لپاره هم هلې ځلې پیل کړي دي. په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له نړیوالې ورورولۍ او مالی ادارو غوښتنه کړې چې د کمزوري اقتصاد لرونکو هیوادونو سره مرستې وکړي. په دې حقله د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنګالی وایي د نړۍ په تاریخ کې دومره لوی بحران مخکې نه دی راغلی.
یو هیواد یا اداره هم په یوازې سر د دې بحران مقابله نشي کولای او دا هم نشي کېدلی چې یوازې د پاکستان پر اقتصاد دې نړیوال توجه وکړي. په دې کې به ټول هیوادونه کچا قرضې ورکړي او کچا اخیستي ټول په ګډه کښېني او د دې مسلې حل براباسي.
ډاکټر قیصر بنګالی زیاتوي چې پاکستان نه یوازې د بهرنیو قرضو ادا کولو له مشکل سره مخ دی، بلکې په هیواد کې دننه هم ځینې قرضونه ادا کول غواړي. دا راز د اقتصادي چارو شنونکي ډاکټر محمد زبیر خان وای د دې هیواد اقتصاد لا لوړاندې د مشکلاتو سره مخ وو چې د کورونا وایرس له وجې متاثر شو خلکو سره د مرستو په لړ کې لګښتونه لا نور زیات شول.
د غریبانو طبقه چې کومه ده دا غي امداد د پاره پاکستان تقریبا یو ٹریلین نه سیوا ٹریلین یعنی کې کرو 1000 ارب روپو نه سیوا داغی دا پارا مختص کری چاہیے لبا منگا دا تش خیرات ورکو صرف داغی خوراک سکار دا پارا پاکستان دا چکم ٹول مشکلات غٹ پیخ دی اگر دی زمونگا دا کرزونو واپسی منگا آئی ایم ایف لواپس 4 ارب ڈالر ورکو دی تا کہ زمونگا دا چکم واجبات تی راتلون کے پیزر کالا پورے کاغے ماف کرن پخپل انشاءاللہ میشت پخپل اخپو بانی منگا ہوت رو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 12مه ناوخته په یو ویډیو وینا کې وویل چې د کورونا وایرس له وجې رامنځته شوی اقتصادي بحران په وړاندې په کار ده چې د نړۍ هیوادونه او مالی ادارې یو ګډه پالیسي جوړ کړي. بلخوا یو شمیر پاکستانی او نړیوالې رسنۍ په اسلام آباد کې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د مشر تیریسا ډیبن سانچیز په حواله لیکي چې یاد اداره د اپریل په 14مه کېدونکې غونډه کې پاکستان ته د 1.4 ارب ډالرو قرض ورکولو باندې غور کوي.
منوشه چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د مشال اړیو قدمونه اوریدونکو، په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه باید د کرونا وایرس وبا خلاف د یوې ګډې تګلارې جوړولو لپاره ورسره حکومت مشاورت نه دی کړی. دوی تور لګوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د موجوده بحران په حالاتو کې د ټولو سیاسي ګوندونو د رایې یو ځای کولو لپاره هلې ځلې نه دي کړې او نه یې یوه متفقه پالیسي جوړه کړې ده. حکومت وایي د خپل وس نه زیات کار کوي او کوشش کوي چې په دې وایرس باندې قابو ومومي. مالی امیرزاده نور تفصیل سره.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د کورونا وایرس وبا په صورتحال کې دا ضروری و چې حکومت د یوې جامع ګډې تګلارې لپاره کوششونه کړي او د اپوزیشن د مرستې وړاندیزونو ته مثبت جواب ویلی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي د ګل پورس مشال ریډیو ته وویل داسې ښکاري چې حکومت پر خپلو ذمهوارو عمل نه کوي او د وبا د مخنیوي لپاره څه ستراتیژي نه لري.
بلاول بټو زرداری صاحب د نن ورځې پورې خپل سټیټمنټ کې دا ویلي دي چې مشکل وخت مقابله به مونږ الی کوو چې مونږ یو قوم جوړ شو او یو قوم به الی جوړیږي چې پرایم منسٹر د دې قوم لیډ وکړي. د بده مرغه وزیر اعظم کله پرې پنډ باندې سیاست چمکاوي، کله پرې لیپ ټایګر فورس باندې سیاست کوي او نن هم هغه قوم تقسیم کړی دی. کله د لاک ډاون په شکل کې مونږ تقسیم یو، کله د ریلیف په شکل کې مونږ تقسیم یو. دا غي وجه دا چې نن هم عمران د خپل ذمہ دارونو بے خبر دی. دا غي ټیم، دا غي سټیټمنټس، دا غي رول چې کوم دی هغه د دې نشاندهی نه کوي چې موجوده حکومت خپل ذمہ داری محسوس کړی دا او دا کم آفت چې په پوره دنیا راغلی دی دا غي نه د خلاصي د پاره پی سره ستراتیجی.
د اپریل پر 13مه د سن اعلی وزیر مراد علی شاه په یو خبري غونډه کې پر وزیر اعظم عمران خان غږ وکړ چې د کورونا وایرس نیوی لپاره یو قومي پلان ته ضرورت دی. مراد علی شاه ویل دا کار په یوازې نشي کېدی او د ټولو برخه پکې ضروری ده. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته ویل په موجوده حالاتو کې باید حکومت د ټولو سیاسي مشرانو یو جرګه راغوښته وي او د مسلې د حل لپاره له دوی سره سلا مشوره کړې وي.
موږ دا ګڼو دا وخت چونکې د تنقید نه دی خو ظاهر نشاندهی خو به کوو. په کار خدا و چې زمونږ په ملک کې وزیر اعظم صاحب بیا د ټولو صوبو چې کوم چیف منسٹران دي چې کله دا وبا ولګېدا چې وزیر اعظم په ملکي سطح د ټولو پارلماني لیډرز او د پارلمان نه چې په هر شوره جمعاتونو چې دغه د نماینده ګانو یو جرګه شوی وي، یو مشوره شوی وي، یو متفقه حکمت عملی جوړه شوی وي او هم دغه سی په صوبو کې دا کار شوی وي. بدقسمتي دلته دا و شو چې دی حکومت هغه پریکټس اونکو
په دی وخت کې ریلیف اکټیویټیز چې دی هغه ډیر زیات سنجیدګي غواړي، ډیر لوی یو میکانیزم غواړي، حکمت عملی غواړي، منظمه او منظمه حکمت عملی چې جوړي کې د مشاورت نه بغیر نه کیږي. نو هم دغه وجه ده چې تاسو ګورئ چې د یو ځای نه او د بل ځای نه نیوکه کیږي یا داسې خبرې کیږي چې په دی وخت کې هغه خبرې کول مناسب نه دي. خو مجبوری دا جوړه شوه چې حکومت دغه سیاسي بلوغت نه کار وانه غسته او دغه په داسې وخت کې یووالی پکار دی چې ټول ولس بلکې ټول علم ټول دنیا دې خبرې ته سنجیده شي. او مثال دا چې کوم وبا راغلی چې دغه منګه په شریکه مقابله وکړي.
خو په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي جنید اکبر د مخالفو ګوندونو تورونه ردوي او وایي حکومت د خپلو وسایلو نه زیات کوششونه کوي.
په دغه حال کې چې د حکومت خپل ذمه واري چې هغه پوره ادا کوي او کوشش ادا کوي چې هغه کریډټ یا نزي خو چې په دې تکلیف نه ځکه چې دنیا پر خپل سپر پاور ولا هغوی به چغې ووایلي. نو هغه سپر پاور چې په دې پوزیشن کې نو پاکستان وسایل تاسو ټولو ته پته ده چې څومره محدود وسایل دي او په هغه محدود وسایلو کې حل مزیم چې هغوی د خپل ریسورسز نه د خپل وس نه ډېر زیات وکړل. نو غالباً نه پوزیشن دا د هغوی نه ازبېږي چې را دا وټ په ځونه صاف او شفاف طریقې سره روانه ده په حکومت او په پوزیشن په حکومت لیکار او ایم پی ایز مینز دا په ورکر باندې سه الزام نه لګي سره په کرپشن فونو چون کې دا وس را پل سنیشت په سره دا پر دا خبر د چا زم سره مشاورت نه دي شوی. مشاورت چې ته نو دي چا لا سونه نه وړي دي د دې سره خپل سرمایه شته، د دې سره خپل ورکر شته، د دې سره یوازې د حکومت مسله خو نه ده. د پر الله تعالی د دې عذاب نه خلاص کینو مونږ سیاسي مو کو مونږ به حکومتونو مو کو مونږ ته سیاسي عذاب کینو زمون ته سیاستون فائدہ نشته او زمون حکومتونو ته فائدہ نشته.
په پیښور کې خبریال او شنون کې محمود جان بابر وای د مخالفو ګوندونو پر ځای دا د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د مشترکه حکمت عملی لپاره ټول سیاسي ګوندونه رايو ځای کړي.
د دې نه مخکې هم په پاکستان کې داسې کرایسیز او بحرانونه راغلي دي کنه، خو د هغه کوم حکومتونه به چې د هغه وختونو هغه به حکومت هم پرې خدا او پارټي پرې خدا او هغه به ټول سیاسي جماعتونه ځان سره کینول او یو مشترکه له عمل به ورته جوړ کړو او زړه به لوی کو ار پولیټیکل پارټی ته به ویل سیاسي جماعت ته به ویل چې راځي چې کینو چې د دې مسلې څخه حل وباسو. خود تحریک انصاف کیس اغین لغوند بدل دے تحریک انصاف پخپل لگیا دے کار کئی او پخپل کوشش کئی کارندا سے چا کوشش کئی چا مسئلہ دے حل کی خو اغه تر اوس پورے دا کوشش نہ دے کڑے چ نور سیاسی جماعتوں ندان سره یوزی کی او حیرانتیا خبر دا چ کله دا کرونا مسئلہ هم راغن پ اغه کی هم د حکومت اڑخا پ پاکستان کی چ د کم نور مخالف گوندونه دی د اغه د گرفتارو سلسله هم دی جاری او ساتلی خو بیا هم د اغه نم باوجود هم پ پاکستان کی چ نور کم سیاسی جماعتوں دی نو اغه ور سره زړه صحدا پر لوي کو او دی تنقیدی اونکو بل خیال دا چ دی وخت کی ټول کی غټه ذمہواری چ راضی اغه پ موجوده حکومت باندې راضی چ کله نہ کرونا راغلی د تحریک انصاف حکومت چر دا سے ډیر لوی کوشش نه کړي دا ټول جماعتونو نه یوځی کې ورته وي چې بزا اسو په شریکه کوو د خلک اول بچ کو بیا بروسو سیاست کوو
د نورو اختلافات پرته د هو سیاسي مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې لدې سره اتفاق خودلو چې په پاکستان کې دا وخت روغتیاي سہولتونو او دولس مرستې ته ډیر ضرورت دی نو په کار د چا کار له سیاست پرته وشي
ملیحا میرزادہ وا چې تاسو رپورٹ نه کو یو بل رپورٹ تاسو لپاره لرو د پخوانی فاتا یا د اوسنی قبایلی ضلعو د خاصدارو او لوی ځواکونو د خیبر پختونخوا د پولیسو په اداره کې د شاملېدو بهیر روان دی او تازه د اپریل په 12مه د خیبر پختونخوا حکومت 3000 نه زیات کسان د پولیسو تر پولیسو کې شامل کړی دی د خاصدارو او لوی سرتیرو مشران د حکومت په دې اقدام خوشحالی هم سرګند کړی دا تفصیل نجیب امیر راکوي
د خیبر پختونخوا حکومت د اپریل په 12مه نیټه د 3000 سالیرشتو کسانو چې تعلق د جنوبی وزیرستان سره د پولیسو کې د ګډولو اعلان وکړ د صوبې وزیر الله محمود خان په یو بیان کې ویلي لدی سره به په زمشو قبایلی ضلعو کې د امنیت صورتحال ښه شي نوموړی دا هم ویلي چې خاصدارو ملیشه ځواکونو د ملک لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي په ځانګړي ډول د ترهګرۍ ضد د جګړې پر مهال نو ځکه صوبایي حکومت د دغو ځواکونو د بهبود لپاره خپل ټول وسایل په کار راوستل غواړي د خاصدار او د لوی ځواک د ټولنې مشر سید جلال وزیر وای په قبایلی ضلعو کې سناسا 23000 خاصدار او لوی سرتیری دندې ترسره کړي او تر اوسه په څو مرحلو کې لا 300 نه زیات کسان د پولیسو په چوکاټ کې شامل کړل شوي دي هغه د حکومت په دې اقدام خوښي ښکاره کړه
چې دا ساوت وزیرستان ولا پرون دا نوټیفیکیشن اوسه مونږ ته خوشاله یو خپل ته به ګورو چې هغه نور څو راپور سپاتې دي حساب ورسره کیږي او دا څه ستوند سٹاپ کې ډېر نو وطن په وطن مونږ به تر خبرې کو زمونږ هم کمیټي جوړه دو چې 5 رکنو کمیټي چې کومه دا او د دې طرف هم درې کسان چې دا پولیس ته طرف درې ډي آی جی ګان صاحبان جوړ دي نو اجمل وزیر هم حالت کې راغلی و نو موږ خیر مقدم ورته وایو مونږ نور څه نه غواړو مونږ صرف هغه وادي غواړو چې دا 28000 فورس څومره دي دا په قاعده طور دا چې پولیس کې مرګ شي لکه څنګه چې د کیتی پولیس هغه برات او هغه سیستم ورکړي
سید جلال وزیر وایي چې تر اوسه په باجوړ شمالي وزیرستان مهمند او جنوبي وزیرستان په ګډون په یو شمېر نورو قبایلي ضلعو کې هم د خاصدارو او لوی سرتیرو په پولیسو کې د شاملولو بهیر تر سره شوې ده نوموړي له حکومت غوښتنه وکړه چې د قبایلي ضلعو نو پولیسو ته د هم د خاري هغه په شان سہولتونه روزنه او مراعات ورکړل شي د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر اجمل وزیر د اپریل په 14مه رسنوي ته ویلي دا ګام د پولیس اکټ 2018 له مخې اخیستل شوی دی هغه دا هم ویلي چې کوم خاصدارو یا لوی سرتیرو چې استعفا ورکړي وي او یا هم په غیر قانوني کارونو کې ملوث پاتې شوی وي نو هغه به د پولیسو په لیکو کې نه شاملېږي خو په دې اړه خاصدار سوی د دې پښتنې په جواب کې د خاصدارو او لوی ځواکونو د ټولنې مرستیال ملک مظهر اپریدي مشال لړیو ته ویل
نو دې باندې چې کوم دی لکه زمونږ دا چې یو کس دغه استعفا چې کوم دی هغه داسې شکل باندې یادی لکه اوس یو سړی چې کوم دی مثلا زه ریټایر شم زه بر کې کومه دغه پر لري وزه درخواست هم ما ورکړي چې ما ټایم پوره شو دا زه مې واخلا کنه نو هغه کسان په کې نه اخلي بل چې کوم دی په سرګرمو کې وي یا بلیک وي کوم کسان نو دا هم د موږ مرزمان دی حکومت مرزمان دی نو په دې باندې به چې کوم دی موږ ورته ویلي چې دا سړی زمونږ نه په کار کې دی بلیک وي سرګرمو کې حساب استي
د 2013 کال په مې میاشت کې چې په خوانې فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې زم شو نو ور سره سم د خاصدار او د لوی ځواکونو په پولیسو کې د شاملولو پروسه هم پیل شوې و چې تر اوسه بشپړه شوې نه ده
مشال اړتیا تاسې وګي د جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکو د تګ راتګ لپاره د تحریری اجازه نامې یا راهداري شرط ختم کړی دی. دا خبره د سیمه مرستيال کمشنر حمید الله خټک مشال رادیو ته کړی دا چې نور تفصیل یې د اشتیاق مسید په دې رپورت کې ورکړي.
د سولی وزیرستان اوسیدونکو باندې د سفر د پاره تیریری اجازت نامه یا راهداری شرط ختم کړی شوی دا. په دغه برعکس د سولی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی ممبر حافظ اسام الدین مشال ریډیو ته وویل
میټینګ وشو د ڈی سی سره. په میټینګ شه دا خبره پیش ولا چې ڈی سی یونیفیکیشن جاری کوي. په یونیفیکیشن او ڈی سی د دغه خبره وضاحت کوي چې اینده د پورا د ساوت وزیرستان چې کوم کمپین دی ڈی سی انتظار طرف وزیرستان پورا رہداری مطالبہ نہ چیری دے مسجد کوم نہ کچیری کیجی نو دا جائز آئی الحمد للہ دا شاید نوٹیفیکیشن صورت سے جاری شو ایندہ دے پورا مسجد چپکین گیٹ ویکھی وزیرستان کا
ڈپٹی کمشنر حمید اللہ خاٹک ویائی چدا بندیز دی سولی وزیرستان اولس دی کرونا وائرس نا دی مخنیوی پر غرض لگا والا شوائی وا
بالکل جنوں گے انڈیا سے پا پربرائی کی او پیریگیشن دارا لیو اور ہوئی دا ریکویسٹ رکو چے تاسو دا کمرہ دا رہی چکم سسٹم شروع کرے گے کہ دیکھے ریلیکسیشن ہوشی نون دا ڈیسیزن اکڑو چے چکم زمان دو انٹری پوائنٹ دی پا گرداری اور خیر کی باننے با زمان میڈیکل دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سٹاف پناسی آغا با پراپر طریقے باندے دا خاکسان ریجسٹر کئی دا ہوئی ٹریول ہسٹری دا ہوئی سائن سیمٹمز نا اوفر در آغا چل کزی چا آغا ٹریول ڈیٹا مونگ سر وی نا آغا بندے مونگ ٹول سر اگری شو خا امی کب لی مونگ دا سیز ریزال کو
یادا دیوی چے تیرا میاش درویشتم مارچ نا پسولی وزیرستان شے لاک ڈاؤن او دفع یو سل چرور چرویس لگاولو سارا پر مقامی اولس دے سفر دے پارا دے ڈپٹی کمیشنر ٹانک دفتر نا تیریری اجازت لیا راہداری شرط لگاولا شوی و چې په وجه یې مقامی اولس د مشکلاتو سره مخامخ شوی وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
مشال اړې ته تاسو غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. د خبرونې دیالس منټه را سره پاتې دي نو اساک سره په سلام مشوره وکم چې په دې خبرونه کې نور څه کوو چې ملګرو خبرېانو سره خبرې کوو که نه کوو. خو یو سندره را سره ده د زبیر نواز په غږ کې دا لږه شانې اورو او بیا به تاسو سره خبرې وکړو. مشال رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی په خبرونه کې د کرونا وایرس په اړه تاسو تازه معلومات هم واوریدل او ځینې رپورټونه هم تاسو واوریدل د خبرونه د پښی بی دی د په اخر کې درته دوه سندرې لرو نو راځي چې لومړی د نغمې په غږ کې دا سندره واورو مشال اوریتو تاسې غوږی سلام پښتونخوا خبرونه به د خبرونی په پای کې درته د اظهر خان په غږ کې دا یو سندره دروړو هم د سره خپل کوربه ګلایاز او اساک امیری ته اجازه ورکړي خو په بل خبرونه کې به تاسې په خدمت کې حاضر یم.
یو کلی کی نسائی گدوانا ستان مروریم او مراک وغاڑا ستان مروریم او مراک وغاڑا اس پد یو کلی کی نسائی گدوانا ستان مروریم Shista Dalasa